سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مستری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تخت روانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لړه میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر آژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریخمو له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بلخوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک وال سره د هغې عملی په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ وشوه. دغه پخواني سرتیري 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو په مالی د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې 310 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلن یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په بازار کې د اور لګېدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پېښ. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان د همګړۍ خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 165 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 85 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یوه په کور ناستي افغانه میرمنه وای
او وروسته لدی چې کله لوس پیمره لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. افغان جونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزه د اسرائیلو د روسي بمباریو په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو او د افغانستان په نور راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولدکې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
15 کلی د هر کلی تقریبا د 15 کور اندازا هر کلی دایست. نو موږ د اوبو د پاره برمیان لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډیر لري ځا سره وړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول یو اشاریه څلور میلیارد ډالر زیان رسولې. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د محدودیت ټول عملې وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهانم همداراز د یو ایواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوي څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. د څېړنې چې د متحده ایالاتو د ارکانسس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویټ کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې ماشو، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
او وروسته لدی چې کله لوس پیمره لاس ورکړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې ځای چې موږ خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وژه په وژه کار وکړو کورن کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعال نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره شي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 922 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازی له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي و چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنی سم نیمایی یعنی نجونې فلج یا په بشپړ توګه غیر فعالې کی، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. بل اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو ترڅنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پټمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی د دې نه نجونې چې د ووم ټولګي نه شروع کړي تر ورسم ټولګي پورې ګټه نه شي اخیستل، موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، د نجونو د تعلیم تشه پاک خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعت
په غزه کې یو اربیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوې. بلخوا د فلسطینیانو په د قلمرو کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکره پیل شوې. په غزه کې په څکم 15 میاشتنې جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له څلور 500 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري وی پانی اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولي هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د هڅو منځګړیتوب کوي لمیشتو رئیس غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای شو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمه پیل شوې د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړی پاڼې کې 125 منډې کړې وي، دویمه پاڼې اوس روانه ده 135 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې. زیمبابوي بیا په خپل اوله پاڼې کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په واو یو منډو مخکې ده، خو یوازې څلور لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل وورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا د افغانستان دویمه پاڼې ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوي لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي؟ څنګه
ستاره دې سب سلامونه. لګ تر لګه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر یو نیم سلو لوړ هدف زیمبابوي ته ورکی. که تر هغه کم وی نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټل شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اتات یا منډي کړې دي، له هغه ته مکیږي چې دغه پاڼې وغځي او ورسره ځوان اسمت عالم د دوی د رحمت شاه او شاهد کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځیدو وروسته سکور یا منډې لګې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړای شي. که څه هم وکټ لګ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلی ځکه ته باران کیږي شیبه په شیبه چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو هغه وجې چې د منډو جوړولو مخه پې نیول کیږي. او دغه وکټ لاول ورځې نم دا سیاسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبي په اول سهار باران د افغانستان پاړې زکه د لوبي په اول اورزم کمرنګ پاړې و یادوي خطو په هنه و نشوکړې نو ما لاند لکتر لګ یو نیم سره نه باید کم هدف نوي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینت وي د افغان لوبډلې لپاره
صحیح اوس په کریز کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اول نه لوب بو وی د ټیسټ ځینې نوې لوبغاړي چې په دغه نن نه لوب کې واچول شو لپاره د اوسنۍ ټیسټ کې د نور په خانه په ځای تلور پنځه تغیرات راغله فکر کوي نتیجه ورکړه ک به نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل
دا د سیو چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولی وو او به تغیر کړ دویم ټیسټ کې بدل کړ دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید پاول لوب اول لوب کې وای زکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورک چې هغه کې امینو فرید ملک ټاپ وکټه کران وو نو دا باید اول میچ کې اچولای وای زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو ودلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه ده او دا په منګ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکو کارزښت ورکو نو هغه باید په دې معنی نه وي چې منګه هر چاته
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول دا وسنی چې کوم دی دا خډیر تکړه دی خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوسته او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه خو په تو په هونکو کې بیا مشکلات شته خصوصا پاول سر کې چې کوم راغلی دي
د دوی ارزښت د دغه بالرانو ارتیا پاول میچ کې هم و خو راشد نو او بیا ل عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و زکازمت ټیسټ میچ کرکټ پری خود او بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسول دغه شي نه د سوي چې دا خپل یو ډول نه پام لرنه د دغه ټیسټ میچونو ته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوي څارل شي د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښت ورکوي خو زمونږه اداره چې د هغه به لوبغاړو ته ډیر واک ورکړي چې که خوخه ټیسټ کرکټ وکړي او که خوخه نه کوي راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې د ټیسټ کرکټ کوي کله نور زمونږه د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریږدي او شلوريزو سیاله او تلاړ شي دغه کم نظری خپل د دې عمل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو خلوبډل نه ده او زکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سر لیول کې رواني زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري همدغه ستت بوي همدغه کم رنگ بوي او دا یو خ ارزښت نه دی د افغانستان لپاره او ټیسټ کرکټ خو دا هم ارزښت منشوي نن سبا چې د نړۍ د شلوريزو سیالیو لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریر د لا په خېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي ځکه په ټیسټ کې ستا هرڅ ټیسټ کیږي هرڅ لیدل کیږي او ډېر اپورتونټی یا ډېر موقع وي نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅي او ټیسټ کرکټ پیو کی ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالی په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته وویل شي یوازې یو لوبه وکړه غو نورسته بیا لاړ وځه ټیسټ نکوم فضل حق فاروقی نه کوي عظمتم یو لوبه وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نو اغلیبل پیولګی ګنور لاړ نورلی زدران چې لس کال مخکې ټیسټ کرکټ پریخه او بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریر ختميږي خو چې ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې د چ لوبغاړي خوشاله یا هغه ته د ټیسټ کرکټ دی او لیبل ورکول په پیریډ کې ده نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي
سي مننه کوم بیا به موږ ریډون کوته وای چې نن شاوخوا شپته وره په نننې لوبه کې پاتې دی او افغان لوبغاړیم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دی یو سلو سلور شپته منډي کړې دي شپږ لوبغاړي لاس اور کړې دي په میدان کې رحمت شاه ولاړ دی په نه هتیه منډو دمګړې او اسمت عالم ملګری دی چې لاس منډي کړې تر دې ورسته به درې نور لوبغاړي وي راشد خان فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوست په خوست خار کې د والیبال د لس غره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو بده لپورېو لوبډلې په بریا پایته ورسیده یادې لوبي چې د اړیکو دفتر په نوم دی وی غیر دولتي مؤسسه په نوښت د ټولنی سمونه او یوالي په هدف جوړ شوی یو ونه دوام وکړ جزئیات په دغه ریپورت کې
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبری لوبډلی لار موندلې و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپوري لوبډلی اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته وویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه ول دغه د ټلونیس من دی والی په موخه په لار چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبری او دلپوري فائنل ډیر په سلیز پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خوښه تماشه ډیر خواند نه واخیست.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبل لیویول دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړيږي او د والیبال لوبه له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبری ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی د مسوساتو دا خیله د شپنده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایت ورس دخل ټورنمنټونه نور را جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنیز سموم د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړی کولو او له ټولنیزو بیلارو ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه د هله کوج دا رقم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ځکه نه خلک پامن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره ډیر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د شهید مواد مخه هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کېږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دې چې موږ له د فرا والی صاحب څخه چې د غزبوج د وبو مدیریت کولستان ته ګده بعد دغه ته جدي پاملرنه وکي چې دا وبو ډیر کښته سوی دی او سل شل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډبر مخ په پورته د یراته ډبر د کلستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابر ده، د بوچتان لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والي صاحب ډیر وزر کو ډیر غشتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر؟ نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو پاکستان خیر راوړی موسره تر وس پوری کوم کارینه د سوي. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو خبرې د ستيت رول پور چروا کورسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنده بل وسوالي کرتو دانا کې د کاری زکلی وسیدم کيم. موږ دا پیغام ده موږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو موږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. موږ معاشات څنګه ګرځولې دي؟ کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راتوي سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.